آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت په افغانستان کې د سهار 6 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کېږي. تاسو په مکړی د خبرونو لندېسته
50 افغانان د جرمني نه بیرته افغانستان ته ولېګل شول. امریکا پولند او رومانی ته عسكر لګي او د چین پوز وای په جنوبي بهره کې د لټکو او توغندیو ضد سیستمونه جوړوي.
نن پنځشنبه ده د 1415 کال د قوس د میاشتې 15 ده چې د 2014 کال د دسمبر د میاشتې 15 کېږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم رپورټونه لرو. او ولې افغانان له جرمني څخه افغانستان ته استول کېږي، په دې باره کې مو په جرمني کې د افغان مهاجرو کلتوري مشاور صدیق الله فدایي سره مرکه کړې ده. هیله ده چې خبرونه تر پای واوري. اوس په پوره خبرونه اشوخ الله رحیم زوی تاسو ته وړاندې کړئ.
السلام علیکم. دا هم د خبرونو تفصیل په اول سر کې د افغانستان شو خبرونه. په جرمني کې د مهاجرینو یوې دراوي چې 50 افغانان چې د پناه اخیستو عریضې رد شوې دي، پرون شپه د فرانکفورت د هوایي ډګر نه په الوتکې کې افغانستان ته ولېږل شول. په همدې حال کې سلګونه خلک د هوایي ډګر مخ ته راټول شول او د حکومت پر ضد شعارونه ورکول. مظاهره کوونکو په بیرغونو لیکلي ول چې افغانستان لا هم خوندي ځای نه دی او د حکومت نه غوښتل چې افغان مهاجر دې نه باسي. نور تفصیل د شافی سردار نوري.
په جرمني کې سشکال اتلکه او نوي زره کسانو د پناه غوښتنې عریضه ورکړې دي چې اکثره یې د سوریې، عراق او افغانستان خلک دي. حکومت ویلي د پناه غوښتنې په عریضو کې کار چټک کړي او یوازې هغه کسان به په جرمني کې د پاتې کېدو لپاره ومنل سي چې په رښتیا هم ژوند په خطر کې وي. په جرمني کې د افغانانو پاتې کېدل په دې خاطر اسانه نه دي چې د افغانستان ځینې سیمې مسؤونې او ځینې بیا ناامنه دي، او بل دا چې جرمني او افغانستان د مهاجرینو په برخه کې مناسب قرارداد هم نه لري. جرمنی افغانانو ته ویلی دی کچیری په خپل خوښستانه سي د حکومت لخوا به ورسره مالی مرستې هم وسی. د جرمنی حکومت 12.5 زره افغانانو ته امر کړی چې باید د دې هیواد څخه ووزي او لمړی جوپا یې پرون وایستل سوه. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت وایي چې د همدې پروګرام له مخې تقریبا 3 زره افغانان بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي. جرمنی او افغانستان څه موده وړاندې د مهاجرینو په حق له یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. دغه تازه افغانان هم د همدغه تفاهم لیک له مخې افغانستان ته استول سوي دي. سره له دې چې یو شمیر ادارو اندېښنه ښودلې چې دا افغانان چې بیرته افغانستان ته ستنېږي د خطر سره به مخ سي، خو د جرمني حکومت بیا ویلي دي چې یوازې هغه افغانان باسي چې په سیمو کې امنیت وي. په سویډن کې هم پولیس وایي چې د همدې اونۍ په سر کې 12 افغانان بیرته افغانستان ته واستول. شافی سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو اوري. اروپایي ټولنه وایي په افغانستان کې د سولې لپاره فرصتونه موجود دي او باید ګټه ترې واخیستل شي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر فرانس مایکل ملبن وایي د 13 کلونو په پرتله په 13 میاشتو کې د سولې لپاره ډېرې هڅې شوې دي. ښاغلی ملبن وویل د حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک ښیي چې په افغانستان کې سوله ممکنه ده. ولسي جرګې په عادلانه توګه د جنرال عبدالرشید دوستم او احمد اشچی د قضیې پر څېړلو ټینګار وکړ او د حکومت نه وغوښتل چې ګرم لوري ته دې د قانون پر بنسټ سزا ورکړ شي. د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې یو شمېر وکیلانو د جوزجان د پخواني والی احمد اشچی لخوا د افغانستان د جمهور رئیس پر لومړی مرسال جنرال عبدالرشید دوستم لګیدلو تورونو په اړه ژوره اندېښنه وکړه. د ولسي جرګې غړي کمال ناصر اصولي وویل که په دوستم لګیدلې تورونه رښتیا وي نو باید د افغانستان د دولت لومړی مرستیال نه وي او زندان ته لاړ شي. په همدې حال کې ښاغلی اشچی ویلي دي چې د جمهور رئیس اشرف غني او په افغانستان کې میشت ناټو د ځواکونو له مشرانو سره د نږدې ګوري. او دا هم بهرنی خبرونه. امریکا پولند او رومانی ته عسكر لګي. د پولند او امریکا د دفاع وزارت مسؤلین وایي دا کار په سیمه کې د امنیت د لا ښه کېدو لپاره کوي. د پولند دفاع وزارت ویلي دی چې د متحده ایالاتو د زغراوالې لوا یو ضربتي ټیم به د راتلونکي میاشتې په سر کې هلته ځای پر ځای شي او بل کنډک به د اپریل د میاشتې په لومړۍ نیټې واستول شي. تمکیږي چې امریکایي عسکر به د جنوري د میاشتې په شپږم نیټې پولند او رومانی ته واستول شي. چارواکي وایي د متحده ایالاتو د اقدام د خطرونو د دفع کولو لپاره د ناټو او امریکا قوي تعهد څرګندوي. یونسکو وایي داعش په عراق کې د نمرود تاریخي ښار دومره وران کړی چې پیژندل کېدای نه شي. د اسلامي دولت یا داعش ډلې دا ښار د 2014 کال په اوړي کې ونیوه او د تاریخي ماڼیو د ورانولو فلمونه یې خپاره کړل. وروسته تر هغې چې عراقي ځواکونو او د امریکا په مشرۍ ایتلافي ځواکونو د عراق د موصل ښار ځینې برخې د داعش نه ونیولې، پرون د چهارشنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره د ملګرو ملتونو د علمي او کلتوري چارو د ادارې یا یونسکو استازي د نمرود ښار ته ورغلل. داعش په دې ښار کې د خپلواک په وروستۍ ورځو کې د دې تاریخي ښار ځینې برخې په بلدوزرونو ونړولې. د نمرود ښار د یونسکو په تاریخي ابداتو کې شمارل کېږي او په 13مې پیړۍ کې جوړ شوی. د چین پاوس د چین په جنوبي بحیره کې د الوتکو او توغندیو ضد سیستمونه جوړوي. د چین په جنوبي بحیره کې چین مصنوعي ټاپوګان جوړ کړي دي او اوس کارپوهان وایي چین لګیا دی د جنگي الوتکو د ځای پر ځای کولو لپاره ځای پکې جوړوي. سره له دې چې د چین جمهور رئیس شی جن پینګ د متحده ایالاتو جمهور رئیس براک اوباما سره ژمنه کړې وه چې د چین لخوا په جوړو شوو ټاپوګانو کې به نظامي فعالیت نه کیږي، خو کارپوهان وایي دغه هیواد د تازه اقداماتو نه داسې معلومیږي چې چین د وسلوالې شخړې په صورت کې ځان چمتو کوي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ویلي دی په دغه مصنوعي ټاپوګانو کې نظامي فعالیتونو ته ضرورت نشته دی او امریکا به هم ورته اجازه ورنه کړي. او وروستۍ خبر دا چې ترکیه د ایران او روسیې سره د سوریې په هکله د خبرو لپاره یو غونډه جوړوي. د ترکیې د بهرنۍ چارو وزیر مولود چاوشغلو ویلي دی کوښښ کوي چې د همدې غونډې د لارې په ټولو سوریې کې اوربند راولي او د سیاسي حل لارې لپاره خبرې وکړي. ښاغلي غلو وایي چې دا غونډه به د همدې میاشتې په 28مې نیټې په مسکو کې وشي. بل پلو په سلګونو ترکانو او د سوریې خلکو د استنبول په ښار کې د ایران د قونسلګرۍ مخې ته مظاهره کړې ده. مظاهرچیانو ویل قاتله ایرانه د سوریې نه ووزه. مظاهرچیانو د حلب په ښار کې د اوربند د ناکامه کېدو ملامتي هم پیران واچوله. د حلب په ښار کې یاغیانو د حکومت سره منلې وه چې د زخمیانو او ملکي خلکو د وتلو لپاره به اوربند کوي، خو وروسته بیا یاغیانو شک وکړ چې حکومت د اوربند لپاره نوي شرطونه ایښي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. اوس په مکړی رپورت. د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي د پریکړه کړې ده چې د ټکساس پخوانی والی ریک پیری د انرژي د وزیر په توګه ونوموي. ریک پیری یو وخت وویل چې دغه وزارت باید لمینځه ولاړ سي. همدارس منتخب ولسمشر ریکس ټیلرسن د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت لپاره نومولی دی. تر دې مخکې د بهرنیو چارو د وزارت لپاره د نیویارک د پخواني شاروال روډي جولیانی او د ماساچوست د پخواني والی میت رامنی او د سی آی ای د پخواني رئیس ډیوید پیټریس نومونه اخیستل کېدل. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د ریکس ټیلرسن د نوماندۍ راپورټ د تیرې شنبې په ورځ وروسته له هغه نه ورکړل شو چې له منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره یې د دویم ځل لپاره وکتل. نقادان وایي چې د اکسان د تیل د شرکت رئیس ټیلرسن ډیپلوماتیکي تجربې نه لري، خو ښاغلی ټرمپ د هغه نور خصوصیات په نظر کې لري.
د هغه ستره وړتیا دا ده چې په نړۍ کې ستر مشران پیژني او له روسیې سره ډېر سترې کاروباري معاملې ترسره کوي.
د دغو تجارتي معاملو له امله د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه ته په 2013 کال کې د ملګرتیا میډال ورکړ.
زه پوتین له 1999 راهیسې پیژنم او ډېرې نږدې اړیکې ورسره لرم.
د بهرنیو چارو د وزارت نومان ټیلرسن پر روسیه باندې د بندیزونو د لګولو سره مخالف دی، ځکه له دې عمله هغه دې ته اړ شو چې یو شمېر ګټورې معاملې فسخه کړي. د متحده ایالاتو اړیکې له روسیې سره تیره اونۍ د استخباراتو د هغه راپورټ له امله هم خراب شولې چې وایي مسکو د کمپیوټري بریدونو تر شا لاس لري او کېدای شي دغه کمپیوټري بریدونو د تیرې میاشتې د انتخاباتو پر نتایجو ناوړه اغیزه کړې وي. پر دې سربیره د متحده ایالاتو د استازو د خونې یو شمېر غړي او نور په یوکرين او سوریه کې د مسکو د نظامی فعالیتونو په اړه هم اندېښنې لري.
له روسیې سره د اړیکو دا څخه کېدل چې خلکو ته د شخصي ګټو پر بنسټ ولاړې ښکاره شي، هغه به د متحده ایالاتو د ډیپلوماسۍ لپاره ستونزې پیدا کاندي.
د ډانلډ ټرمپ سلاکار کلیان کانوی د ای بی سی په پروګرام کې د ټیلرسن د نومولو دفاع وکړه.
ټیلرسن له پوتین سره په شرابخانه کې نه بلکې د تجارتي معاملاتو په اړه پیژندل دي. مونږ په دې پوهیږو چې په نړۍ کې له ډیرو هیوادونو سره د روسیې په شمول ښې اړیکې نه لرو.
د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ څو ځله دا خبره کړې ده چې دی غواړي د روسیې سره خپلې اړیکې ښې کاندي، خو یو شمېر مبصرین وایي ملیاردر ډانلډ ټرمپ له تجارتي معاملو سره ډېر دلچسپي لري، نظر دې ته چې له کومې سیاسي نظریې سره ولري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. او دا هم د دې خبرونې بل رپورټ. په امریکا کې د خلکو د اراو د یوې نوې سروې څخه داسې ښکاري چې د امریکا هغه خلک چې په دغه سروې کې ځینې پوښتنې سوي دي، په دې انتقالي وخت کې د منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ کارونه کم خوښوي. په دې باب د امریکا غږ د خبریال رپورټ تاسو ته دراوړو.
په دغې سروې کې دا معلومه شوي چې دغو خلکو د انتقال په عین وخت کې د امریکا د دریو پخوانیو جمهور رئیسانو کارونه نسبت منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ته زیات خوښ کړي وو. په دغې سروې کې 80% خلکو سپینې ماڼۍ ته د منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د تګ نه مخکې په دې انتقالي وخت کې د هغه د کارونو سره علاقه څرګنده کړې، مګر 80% خلکو بیا د هغه کارونه نه دي تایید کړي. په 2008 کال کې په عین وخت کې د جمهور رئیس باراک اوباما د انتقالي وخت کارونه 50% خلکو تایید کړي وو. په 2009 کال کې بیا هم په انتقالي وخت کې 50% خلکو د پخوانی جمهور رئیس جورج دبليو بوش د اجراتو سره خپل موافقه څرګنده کړې وه. او په 1992 کال کې د پخوانی جمهور رئیس بل کلینټن د کارونه په عین انتقالي وخت کې 80% خلکو خپل رضایت څرګند کړی وو. د منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د کارونو سره د خلکو د تایید د دغې کمې اندازې یو علت هم دا دی چې یوازې د ډیموکرات د ګوند 19% غړو د هغه د کارونو سره دلچسپي ښودلې ده. مګر په عین وخت کې د جمهوري ګوند ډېرو غړو د جمهور رئیس باراک اوباما او د پخواني جمهور رئیس بل کلینټن کارونه تایید کړي وو، او هم ډېرو ډیموکراټانو د پخواني جمهور رئیس جورج دبليو بوش کارونه خوښ کړي وو. که چیرې په خلکو کې د منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د محبوبیت اندازه په همدې حال دوام پیدا کاندي، نو هغه به د خلکو د کم محبوبیت سره سپینې ماڼۍ ته د 2019 کال د جنوري د میاشتې په 6مه د لوړې د مراسمو د ختم نه وروسته ورشي. په 1980 کې دوو پخوانیو جمهور رئیسانو رانلډ ریګن او جورج ایچ ډبلیو بوش د محبوبیت اندازه 50% وه. که چیرې د همدغې تاریخي سروې نتایج همداسې په خپل حال پاتې شي، نو داسې فکر کیږي چې منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ به د 30% خلکو د محبوبیت د اندازې سره سپینې ماڼۍ ته داخل شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15. اوس په مکړی دی رپورت. د هلمن امنیتي مقامات وایي چې د دې ولایت په څلور ولسوالیو کې پراخ نظامی عملیات پیل کړي دي. د بلې خوا په هلمن کې د پوځ مقامات وایي چې د ملي اردو ځانګړو قواوو د شپې لخوا د عملیاتو په ترڅ کې 20 تنه وسلوال طالبان د لشکرګاه ښار ته نږدې په یوه پټنځای کې وژلي دي. عزیز الله پوپل د کندهار رپورټ راکوي.
د هلمند ناوا ګرمسیر مارجا او ندلی هغه څلور ولسوالۍ دي چې روان پوځي عملیات پکې شروع شوي. له یادو څلور ولسوالیو څخه یې ناوا ولسوالۍ په بشپړ توګه له تیرو درو میاشتو راهیسې له دولتي حاکمیت څخه د باندې ده. د دې ولسوالیو له ناامنه کېدو سره پر یوه ځای په تیرو درو میاشتو کې جګړه د لشکرګاه ښار تر دوهمې او درېمې امنیتي حوزې ورسېده، او لا هم افغان ځواکونه د ښار د درېمې حوزې په اړوند سیمو کې په نظامي عملیاتو بوخت دي. د هلمند امنیت قماندان پاسوال اقانور کینتوس امریکا جاخته دروانو پوځي عملیاتو په اړه داسې ویل: د وای چې لتی رشپی راهیسی پیلسوی عملیات به تر هغو پورې دوام وکړي ترڅو د یادو ولسوالیو ټولې برخې تر دولتي حاکمیت لاندې نیوي راغلي او موږ به په اړینو سیمو کې نوي امنیتي پوستې هم رامنځته کړو. مارجا او ندلی د هلمند د مرکز لشکرګاه په شمالي څنډه او ناوو ګرمسیر بیا په جنوبي څنډه کې نږدې پرتې ولسوالۍ دي چې له تېرو درو میاشتو راهیسې د جبهي او درنو جګړو شاهدي سیمې وې. بلې خواته په هلمند کې د 215 میوند قول اردو کمانډان تورن جنرال ولی محمد احمدزی امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې د درې میاوزې د بشران په سیمه کې ځانګړو افغان ځواکونو تېره شپه د وسلوالو طالبانو پر یوه پټنځای ځانګړي عملیاتو کې 21 وسلوال طالبان وژلي او 6 نور ژوبل سوي دي. د هلمند امنیت قمندان وایي چې په دې ولایت کې د امنیتي وضعیت د سمون لپاره د پولیسو تشکیلات 15 سلنه له سره بشپړ سوي، نوي وسلې او تجهیزات هم ورته سپارل سوي دي. دی وایي چې مهمات، وسلې او ټانګونه را رسېدلي، موږ د اکمال په حالت کې یو، خو په ټول هلمند کې د پراخو عملیاتو د پیل پریکړه به زموږ لوړپوړي نظامي مقامات کوي او موږ د هغوی امر ته منتظر یو. د هلمند د دوامدار نامنیو په ترڅ کې په تیرو شپږو میاشتو کې د لشکرګاه ښار د سکوت لپاره وسلوالو طالبانو 2 لوی بریدونه وکړه. د هلمند امنیتي مسؤلین وایي چې افغان سرتیرو له لشکرګاه ښار څخه 2 دفاع وکړه او اوس افغان ځواکونه پر وضعیت حاکم دي. وسلوالو طالبانو د هلمند په ولایت کې د افغان ځواکونو د تازه عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو د وسلوالو طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد د خپل ټویټر پر پاڼه لیکلی چې تیره شپه 12 لشکرګاه ښار ته څیرمه د بولان د سپینې کوټې په سیمه کې ګڼ شمېر افغان ځواکونه له هلیکوپټرو څخه راکښته سوي چې د طالب وسلوالو تر برید لاندې راغلل چې دواړو خواوو ته پکښې د سر زیان رسېدلی دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 2 FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر وایي د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې موافقې دا وښودله چې په دې هېواد کې سوله ممکنه ده چې ټینګه سي. نور تفصیل خبریال اکرام شینواری راکوي.
د اروپایي ټولنې سفیر فرانس مایکل میلیبن نن د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په افغانستان کې د پخلاینې په برخه کې د راتلونکي ګډ کار تر نامه لاندې یو کانفرانس ته وینا کوله. دې کانفرانس ته د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کزي هم ویناوې وو. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر د حکمتیار اسلامي حزب سره د افغان حکومت سولې د هوکړې لاسلیک په تېرو 15 کې د سولې په برخه کې یوه لویه لاسته راوړنه وګڼله، خو ټینګار یې وکړ چې باید دا هوکړه بریالیتوب ته ورسول شي.
Make sure that the peace agreement that we have is a successful one.
خاګلی میلبنویل البته هغه سي چې مونږی باید تر سره کړو هغه دادی چې هڅه وکړو او ډاډه شو چې د سولې وکړل چې مونږی لرو بل ټوب ته ورسو تر سو هیله ده نور هم د سولې به سره یو ځای کېدو ته وهڅوي او په ځانګړي ډول دغه حقیقت څرګندونه کوي چې سولې په افغانستان کې ممکن ده او بل ټوب ته رسیدلی شي. د اروپا ټولنې دغه چارواکي ویل چې سولې یو بهیر دی او په کادي شي جګړې د ګټلو په ځای د سولې ګټلو ته پاملرنه وشي او هغه چې سولې لټوله ورته د سولې سره یو ځای کېدو فرصت شته دی. د افغانستان رئیس عبدالله عبدالله دی غونډې ته په وینا کې ویل چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه تورستان افغانستان ته راځي او دغه هیواد څخه د خپلو اهدافو ترلاسه کولو لپاره کار اخلي.
تورستان ګوشه های مختلف دنیا آمدن و افغانستان یک جای بر خود پیدا کردن.
عبدالله ویل تورستان د نړۍ له بیلابیلو هیوادو څخه راغلي او په افغانستان کې ځانونو ته یو ځای پیدا کړی او له دغه ځای خپل اهداف پر مخ وړي. په 15 کې داسې نه دي شوي چې زمونږ ګاونډی په دې باور وکړي چې د دغه سي ډلو څخه په ملاتړ بوخت چې نه یوازې افغانستان بلکې د هیڅ هیواد ګټې نشي خوندي کولی. اجرایي رئیس ویل چې د سولې هره هڅه چې کېږي باید مشري د افغان حکومت په لاس کې وي. د بلې خوا په افغانستان کې د پګواش د نړیوالې ادارې دفتر رئیس خلله صافیه وایي چې د سولې بهیر څخه ژر تمه نه ده. خاغلی سپی ویل مونږ د نشو تضمینولی او خوشبینه هم نه یو چې د سولې بهیر به ژر پیلو ته ورسیږي. دا یوه ډېره پیچلې او اوږده پروسه ده، خو مونږ د کلونو په اوږدو کې په تدریجي ډول په بریالیتوب سره پرمختګ کوو او هیله لرو چې غیر رسمي خبرې په رسمي خبرو بدلې شي. د پګواش د اداري چارواکي وایي چې نیت لري تر راتلونکو 2 د افغان حکومت او طالبانو د استازو په ګډون د یوې غونډې د غیر رسمي خبرو کوربه شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 2 FM 3.5 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د جرمني د شپیګل د مجلې د رپورټ په اساس ویل سوي چې
جرمنی به د هغې هوکړې له مخې چې د افغانستان د حکومت سره یې کړې، د افغانانو اوله جبهه د جرمني څخه افغانستان ته واستوي. موږ په جرمني کې د صدیق الله فدایي څخه چې د افغان مهاجرو لپاره کلتوري مشاور دی، دا پوښتنه کړې چې د دې علت څه دی او ولې افغانان د جرمني څخه افغانستان ته استول کیږي. هغه وویل
دسی دی چې دوی د افغانستان د دولت سره یو توافقنامه په بروکسل کې امضا کړله چې دوی افغانستان ته پرمختیایي او انکشافي مرستې رسوي، او په مقابل کې هغه افغانان چې کوم مؤجد دلایل نه لري د سیاسي پناهندګۍ دپاره، هغوی کولی شي چې بیرته واستوي، او د افغانستان حکومت مجبور و مکلف دی چې د خپل اتباع یا د هیواد اوسیدونکي چې دلته پناهندګي د دریو محکمو د خوانه رد شوې ده بیرته خپل هیواد ته واستوي. نن اولنۍ تیاره وه چې تر اوسه به افغانستان ته نه یي رسېدلي. همدا اوس د 8 بجو په خبرونو د المان کې وویلي چې په فرانکفورت کې یوه سخته مظاهره د دې کار په ضد باندې روانه ده، او د المان داخله وزیر نه چې پوښتنه وشوله هغه وویلي چې هغه وخت چې کابل کې تیاره نشست وکړلو، یعنی کېناستله، پس د هغې نه به دا خپل هغه خپل موقف اعلان کړي. لیکن دوی د پخوانه ویلي وو چې د افغانانو په دومره زیات تعداد باندې راتګ چې دلته آلمان ته شوی دی، یعنی اوس فیرن د مهاجرینو دویم ګروپ افغانان دي، اول سوریه ده، دویم افغانان دي. نو دوی چې دی دا خلکو ته ټولو ته وسایلو امکاناتو د معیشتو د ژوندو دا شیان ټول برابروي، لیکن زمونږ په خلکو کې هم بعضې مشکلاتونه وجود لري چې بعضې کسانې د دې کسانو نه چې دلته یې پناهندګۍ ګانې ورکړي دي، یعنی د قانون خلاف بعضې اعمال کړي دي، او په اول ګروپ کې دغه کسان دي چې دلته مثلا په بعضې ناوړو اعمالو باندې یا جنایي اعمالو باندې نیول شوي.
بله، هغه افغانان چې په کمپونو کې ژوند کوي، په البته په المان کې، د دوی وضعیت حکومت د دوی سره څه ډول کومک کوي؟ آیا د ژبې په زده کولو کې د دوی سره مرستې نه کیږي؟ او دوی څنګه ژوند لري؟
دوی ژوند کې دی لکه د نورو مهاجرینو چې د نورو مملکتونو راغلي دي، هېڅ فرق نه کیږي. دوی ته په میاشت کې مثلا اتاق ورکول کیږي، دوی دپاره دی یعنی د اوسېدلو ځای ورکول کیږي، طبي سهولتونه ورته ټول لکه د آلمان افرادو ته چې موجود دي هغه ورکول کیږي، یعنی ډاکتر ته بدون د پیسو نه مراجعه کولی شي چې دوی تداوی وشي، دغه ټول شیان ورکول کیږي تر هغه وخته پورې چې دوی دا د پناهندګۍ درخواست نه وي رد شوی. نو که درخواست هم ردم شولو بیا پس د هغې نه هغه کیږي، یعنی دلته د مهاجرینو په منځ کې فرق نشته دی. هر څوک چې اوله کې راشي، لیکن هغه ځوانان چې مثلا دوی ورته اون بګلایتي تیمین دي ریک په الماني ژبه باندې ویي، هغه ځوانان چې دي زیری سند یعنی د 18 نه کم دی عمر او بی د پلار و مور نه، یعنی څوک هغه کسان ورسره نه یې راغلي، یعنی څوک یعنی د خپل کورنۍ نه پلار ورور یا کاکا یا څوک مشران ورسره نه یې، دغه کسان چې دلته راشي دوی دپاره یو مربي مقرریږي، او دوی چې دی دستي په درسو په هغه باندې یا یو اوسبلډونګ یا یو حرفوي مسایل ورته هغه کیږي. په دې باره کې د دوی ژوند چې دی د هغه کسانو چې زیری سندي، لیکن دلته هم یو لوی مشکل دی چې اوس مثلا افغان دی 28 کلن دی، دلته چې راشي ورته ویي چې زه 18 کلن یم. دغه افغاني کارونه چې دي هغه زمونږ دلته په دې جرمني په قانون باندې نه برابریږي. نو دوی بیا باید ډاکټر ته ولیږي، و سنی ته انکي، و هغه چې دی یو لوی پروسس دی. نو لیکن نور اوازه چې دی د دغه ځوانانو چې دی زیری سندي، یعنی د 18 کالو نه په اصطلاح باندې عمر کم دی، هغوی دپاره دستي د مکتب او د شیانو هغه کیږي، انتظام کیږي او دوی هغه کیږي، لیکن دا د پناهندګۍ پورې قبولۍ پورې او یادرات پوری اغه نه لری ارتباط نه
او هغه افغانان چې فرزان د ایرغلی د جرمنی ته او نور اروپایي هیوادونو ته مهاجر سوی دي دوی ډیر امیدونه درلوده چې راوسی و دلته وکړونه وکي نو څنګه د دوی اوسغه امیدونه د په خوا پشان دي
امیدونه خو تر اوسه خو منګا د شي شنه ولیدلې چې څوک دی آلمان او باسي لیکن دا نننې اقدام چې وو ای بی عکس العملونه په هغه کسانو کې چې کوم سیاسي کس په وطن کې نه لري او افراد دي چې راغلي دي خپل کورونه خرڅ کړي دي نو هغه خلک دي چې موږ هلته وسار څه خرڅ کړل واسم د لاس ورکړل او دلته راغلل اوس پوه شي دي چې نه چې بیرته لاړ شو نو څنګه به کېږي دا سوالونه د دوی سره مطرح دي او شته دي او خلک لکه څنګه آرام دي
او هغه افغانان چې په خوا راغلي و مهاجر سوي و یعنی د هغو پر ژوند خو دغه حالات تاثیر نه کوي
د چې بعضی افغانانو بعضی کارونه چې کړی دي تاسو په میډیا کې دوستي دي او اوریدلی بندي دا کارونه چې دي لکه د افغانانو هغه ایمیج او د دوی هغه شان او شوکت ته صدمه رسي یو افغان چې دلته راشي او دلته په جنایت او په قتل او قتال او په خوشونت باندې خپل اولاد سره دا تیرین او دا خصوصا په جامعه کې ګرځي قانون چې د قط مجرم ته سزا ورکړي او بل چا باندې هغه نه کوي لیکن په عامه افکارو کې دا سوال مطرح کیږي چې دا کسان کوم دي
اساس یې کور ودان ډېر مننه محترم صدیق الله فدای صاحب چې تاسو په جرمني کې د افغان مهاجرو د حالت او د وضعیت په اړه مشت معلومات راکړي
باندې وسی خیر وسی
اوس هم د مهمه خبرونو لنډیز په جرمنی کې د مهاجرینو یو اداره وایي چې 50 افغانان د چې د پناه اخیستو عریضه یې رد شوې پرون شپه د فرانکفورت د هوایي ډګر نه پالیتوکي کې افغانستان ته ولیکل شول په همدې حال کې سلګونو خلکو د هوایي ډګر مخې ته مظاهره کړې وه او د حکومت پر ضد شعارونه ورکول مظاهره کوونکو په بیرغونو لیکلي ول چې افغانستان لا هم خوندي ځای نه دی اروپایي ټولنه وایي په افغانستان کې د سولې لپاره فرصتونه موجود دي او باید چې ګټه ترې واخیستل شي پولیس جرګې په عدالانه توګه د جنرال عبدالرشید دوستم او احمد اشچی د قضیې پر څېړلو ټینګار وکړ او د حکومت نه وغوښتل چې هر څوک چې ملامت وي د قانون پر بنسټ د سزا ورته ورکړ شي امریکا پولند او رومانی ته عسکر لیږي د پولند او امریکا د دفاع وزارت مسؤلین وایي چې دا کار په سیمه کې د امنیت د لا ښه کېدو لپاره کوي یونسکو وایي داعش په عراق کې د نمرود تاریخي ښار دومره وران کړی دی چې پیژندل کېدی نشي د اسلامي دولت یا داعش ډلې دغه ښار د 2014 کال په اوړي کې ونیوه او د تاریخي ماڼیو د ورانولو فلمونه خپاره کړل داعش په دې ښار کې د خپلواک په وروستیو ورځو کې د دې تاریخي ښار ځینې مهمې ودانۍ په بلدوزر ونړولې د نمرود ښار د یونسکو په تاریخي ابداتو کې شمارل کیږي او په 14مې پیړۍ کې جوړ شوی د چین پاوز د چین په جنوبی بحیره کې د لوټکو او توغندیو ضد سیستمونه جوړوي د چین په جنوبی بحیره کې چین مصنوعي ټاپوګان جوړ کړی دی اوس لاګیا دی د جنگي لوټکو د ځای پر ځای کولو لپاره ځای پکې جوړوي او روسي خبر ده چې ترکیه وایي د ایران او روسي سره د سوری په حق را د خبرو لپاره یو غونډه جوړوي د ترکیه د بهرنی چارو وزیر مولود چاو شغلو ویلي دی کوخه کوي د همدې غونډې د لارې په ټوله سوریه کې اوربند راولي او د سیاسي حل لپاره لارې چارې ولټوي خاغلی غلو ویلی دی چې دا غونډه به د همدې میاشتې په 28 مینیټې په مسکو کې جوړ شي بل پلو په سلګونو ترکانو او د سوری خلکو د استانبول په ښار کې د ایران د قونسلګری مختم ظاهره کړی ده مظاهرچیانو ویل قاتل ایران د سوری نه ووزه مظاهرچیانو د حلب په ښار کې د اوربند د ناکامه کېدو ملامتي هم پر ایران واچوله
در نور دن کو د خبرونه په پای کې پام کړی د افغانستان د سو شهرونو د هوا حالات په کابل کې باندې نسمن زیځي اوریاځ به د تودوخه لوړ درجه 45 ټیټه یو په کندهار کې به هم نسمن زیځي اوریاځ به د تودوخه لوړ درجه 21 ټیټه او په هرات کې باندې نسمن شینوي د تودوخه لوړ درجه 21 په جلال آباد کې به نسمن زیځي اوریاځ به د تودوخه لوړ درجه 22 په غزنی او کندوز کې باندې نسمن شینوي په خوست کې باندې نسمن زیځي اوریاځوي په مزار شریف کې به هم نسمن شینوي په هلمند او فراه کې به هم نسمن زیځي اوریاځوي په همدې سره درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو په لنډ وخت کې به درې خبرونه